السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي نن پنځشنبه د زمري د شمه نیټه ده چې د اگست میاشتې له 28 نیټې سره برابر ده په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی وایي د چین او افغانستان د همکاري خوندي کولو لپاره د طالبان د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د کورنۍ چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د سینهوا خبری اژانس د راپور له مخې وانګ یی په دې خبرو کې وویل چې چین اقتصادي پرمختګ ته د لومړیتوب ورکولو د تګلارې ملاتړ کوي او د دې پرمختګ لپاره مرستې ته لیواله دی. وانګ یې زیاته کړې ده چې چین به د طالبانو د شتمنیو له کنګل سره مخالفت ته دوام ورکړي او په سرحدي سیمو کې د سولې او ارامښت د ساتلو لپاره به د واخان دالیز کې د دواړخیزو ګزمو د بیا پیل ملاتړ وکړي. همداراز ده له طالبانو غوښتي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي چې د چین او افغانستان همکاري خوندي سي. په راپور کې راغلي چې حقانی په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ادغام لپاره د چین لاتړ ستایلې دي. د پاکستان په اسلام آباد کې لسګونو افغان کورنۍ په عامه پارکونو کې اوسېدو ته اړ شوي دي. وروسته له هغه چې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل پیل کړل، ګڼ شمېر افغانان وایي چې د کورونو څښتنانو دوی د کرایې له کورونو ایستلي او دوی اوس د سرپناه ځای نه لري. د افغان کډوالو پر وړاندې په 2023 کال کې د پاکستاني چارواکو د سختو اقداماتو له مخې د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. ملګري ملتونه وایي چې پاکستان د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د راجستر شوي افغانانو ایستل پیل کړی دي چې کولای سي له 1 میلیون زیات یې وتلو ته اړ کړي. دا سره له دې چې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان د کډوالۍ ثبت شوي اسناد لري. له دوی څخه د 1,50,000 په پاکستان کې صادرې شوي تذکیرې لري. د ملګرو ملتونو په وینا د جون راهیسې نږدې 1,00,000 افغانان له ایران څخه ایستل شوي دي چې د مرستندوی ادارو په وینا په 2023 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو راهیسې د افغان کډوالو د ستنېدو تر ټولو لوی بحران دی. متحده عربي اماراتو په هرات ولایت کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو په اړه ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده او د قربانیانو له کورنۍ سره د غم شریکي پیغام خپور کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هرات کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 اویاته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی د اګست په 6 نیټه رسنیو ته وویل چې په مړو شوي کسانو کې 0 یوازې کوچنیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت دا ترافیکي پیښه تکان ورکوونکي بللې او ویلې دي چې په دې اړه د څېړنو امر سوی دی. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس چې له ایرانه ایستل شوي افغان کډوال پکښې سپاره وه د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو او اور یې واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونو زره افغان کډوال ایستلي دي او هره ورځ زرګونو کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. او په غزه کې روغتیایي چارواکو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس او اسرائیلو ترمنځ د شخړې له پیل راهیسې په غزه کې د مړو شویو فلسطینیانو شمیر تر 2,000 زیات شوی دی او تر 1,500 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د بیان له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلي بریدونو په پایله کې 50 فلسطینیان وژل شوي دي او 115 نور ټپیان شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله درې نور کسان مړه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله د مړو شمېر 209 شپېته دی چې 112 یې کوچنیان هم پکښې شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې د 2015 کال د مې په میاشت کې د امریکا په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ د فعالیت له پیل راهیسې په دې سیمه کې د مرستو ترلاسه کولو په هڅه کې تر زر زیات کسان وژل شوي دي چې ډېری یې د دې بنسټ مرکزونو ته نږدې د عملیاتو پر مهال اسرایلي ځواکونو ویشتلي دي. اسرایل په غزه کې د لوږې رامنځته کولو د پالیسۍ تورونه ردوي. د غزه جګړه هغه مهال پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال په 10 د اسرایل پر جنوبي سیمه برید وکړ. تر 1200 زیات کسان یې وژل او 215 یې نور یې یرغمل کړل. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله ته وروسته په خپرونه کې دغه راپورونه لرو. ملالا بنسټ اعلان کړی دی چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ او د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې د مبارزې لپاره به 3 میلیونه ډالر دوی ځانګړي کړي دي او دغه به په بیلابیلو پروژو کې عملي سي. د اسرایل پوځ د غزې ښار د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنیو پړاوونو د پیل اعلان کړی دی او ویلي دي چې ځواکونه یې ښار ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. په اروپا، امریکا او کاناډا کې د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو 116 کلیزه ونمانځل سو او په دې مناسبت کنسرتونه جوړ سول.
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادۍ لپاره برنامه جوړوو.
د سندرغاړي نغمې ژغ مو واورید. اوریدونکو ته دې ترڅنګ نور راپورونه هم لرو له ازادي راډیو سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
تاسې زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. ملاله بنسټ اعلان کړی چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ او د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې د مبارزې لپاره تر 3 میلیونو ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې ده. د دې بنسټ د مطبوعاتي اعلامیې چې پرون خپره سوې ده، په دې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی هڅه کوي د افغان جنو ژغ پر نړۍ کې لا پیاوړی کړي او نړیواله ټولنه طالبان د ښځو د زده کړو د محرومولو په خاطر ځواب ویونکي وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات په دغه راپور کې اورو.
ملاله خندوی له 3 میلیونو ډالرو زیاته مرسته په افغانستان کې د نن په بدیلو تعلیمي پروګرامونو او همدارنګ په نړیواله کچه د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیواله عدالت غوښتنه لګوي. دغه بنسټ په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 6 خبره شوې راغلی، د دې پروګرام یوه برخه د لس سره څخه ډیرو افغانانو نجونو ته د منځني ښوونځي له دورې پورته ټولګیو د آنلاین زده کړو لپاره ده چې لوړو زده کړو ته د زمینې برابرولو لپاره به ورته نړیوال اعتبار لرونکي تحصیلي اسناد وړاندې کړي. وړاندې راغلي چې د مرستې بله برخه د هغو سازمانونو لپاره ځانګړې شوې چې د طالبانو د قانوني تعقیب او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې پر موضوع کار کوي. په اعلامیه کې د دغه بنسټ د افغانستان د څانګې مشرې سحر حلیمزي په حواله راغلي، دوی له هغو ښځو او نجونو ملاتړ کوي چې نه غواړي له صحنې حذف شي. دوی د ازادۍ او عدالت په لومړۍ کرښه کې ولاړې دي او ملاله فنډ د دوی تر څنګ دی. ملاله فنډ ټینګار کړی چې په دې پانګونې سره هڅه کوي په نړۍ کې د افغان نجونو غږ پورته کړي او نړیواله ټولنه طالبان د ښځو د زده کړو د محرومولو په خاطر حساب ورکوونکي وګرځوي. په ورته وخت کې په کابل کې له زده کړو محروم نجلۍ وایي آنلاین زده کړو ته ډېره خوشبینه نه ده او ټینګار کوي چې ښوونځي باید پرانیستل شي څو د ټولو افغانو نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره شي. د چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته به ویل
متاسفانه دختران از سنوفی ششم به بالا
بدبختانه لا هم لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي پاتې دي. زه فکر نه کوم چې د هغو بنسټونو پروګرامونه ډېر ګټور وي چې غواړي د نجونو لپاره زده کړې برابرې کړي، ځکه په افغانستان کې میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي.
خو د اروپا لپاره د افغانستان د سولې کمیټې د ښځو چارو مشر او د بشري حقونو فعال رودبه فروتن بلخي د ملاله فنډ ملاتړ هرکلی کړی او ټینګار کوي چې باید دغه پیسې هغو کسانو ته ورسیږي چې په رښتیا د ښځو او نجونو لپاره کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل
دا چې دغه پیسې د جنسیتي اپارتاید او د نجونو د انلاین زده کړو لپاره ځانګړې شوي د قدر وړ خبره ده. یوازې هیله لرم هغه کسان چې دا بودیجه ترلاسه کوي د شل کلونو جمهوریت له تجربو ګټه واخلي او د هغه هدف لپاره یې ولګوي چې په خاطر یې دغه پیسې ورکړل شوي دي.
دلیل کې بودیجه بعد از شان میایه
یاد دې وی چې ملاله یوسف زید نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي د ملاله فنډ بنسټ ایښودونکي ده. هغې مخکې هم په ور ور د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده. طالبان دا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له 2021 کال راهیسې چې دوی واک ته رسېدلي له شپږم ټولګي پورته نجونو ښوونځي یې تړلي او پوهنتونونو ته یې هم د دوی تګ منع کړی دی. سربیره پر دې پر ښځو یې سخت ټولنیز محدودیتونه لګولي، لکه په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره د دوی راګرځول. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یې یونیسف سره روان کال د حمل په میاشت کې وویل چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره 400,000 نورې افغانې نجونې له منځنیو زده کړو محرومې شوې او په دې سره د ټولو هغو نجونو شمېر چې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو محرومې دي 2.2 میلیونو ته ورسېد. یونیسف مخکې خبرداری ورکړی و که دغه بندیز تر 2010 کاله دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به له ښوونځیو بې برخې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. په افغانستان کې نه د اروپای ټولنې پلاوی په هرات کې تر یوې مرګونې ترافیکي پیښې وروسته د قربانیانو کورنۍ او ژوندیو پاتې سوي کسانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ د متحده عربي اماراتو حکومت هم د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده او له دوی سره د غم شریکۍ یو پیغام هم خپور کړی دی. دغه پیښه چې د چهارشنبې په ورځ باندې رامنځته سوه او د یوه بس او د تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې رامنځته سوې وه. په دغه بس کې هغه مسافر سپاره وه چې د ایران څخه د اسلام کلا له لارې افغانستان ته لیږل کېدل. په دې اړه باندې نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات کې د رامنځته شوي ټرافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 90 تنو ته رسېدلی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی نن د اګست په 6 رسنیو ته ویلي چې په مړو شویو کسانو کې 19 یوازې ماشومان دي. هغه ویلي چې په پیښه کې د ټپي شویو 2 کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ټرافیکي پیښه ټکان ورکوونکي بللې او ویلي دي په دې اړه د څېړنو امر شوی. دغه وزارت ویلي پیښه تیره شپه د اګست په 19 شاوخوا 8:30 د هرات اسلام کلا په لار هغه مهال رامنځته شو چې یو بس موټر چې له ایران ایستل شوی افغان کډوالو په کې سفر کاوه د تیلو له یو ټانکر سره ټکر وکړ. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د کډوالو د لیک کمیټې شمیرې چې بختر اژانس خپلې کړي ښیي چې د پیښې ډیری قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسیدونکو دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونه زره افغان کډوال ایستلي او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. په پیښه کې د وژل شوي کس رحیم الله نږدې دوست ازادي راډیو ته وویل هغه 13 کلن او 2 کاله وړاندې ایران ته د کار کولو لپاره تللی و. نوموړی چې اوس مهال په ایران کې دی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وویل رحیم الله یو ځل له ایرانه ایستل شوی و، خو په وروستیو کې یو وار بیا دغه هېواد ته داخل شوی و.
رحیم الله
کزولایت پروان بو دی وای رحیم الله چې د پروان ولایت اوسیدونکو له مخ سره یې د کار کاوه. کومر به اتلس یو لس کاله وو دلته ایران ته د کار کولو او خجوان په خینه راغله او خود استوګنی داسنادو د نه لرلو لامل له دې ځای وېستل شو. افغانستان ته د رسیدو وروسته د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ او د موټر د تیز تګ لامل له دې پیښې سره مخ شو. د هرات ولایت چارواکو هم د دې ټرافیکي پیښې لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطۍ او تیز تګ بللې. د هرات والی مولانا اسلام جار په یو پیغام کې چې د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر په ایکسپانه خبر شوه د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوی او له موټر چلوونکو غوښتل شوی چې د موټر وانی پر مهال له احتیاط کار واخلي او ټرافیکي قوانين مراد کړي. په هرات کې طالب چارواکو ویلي چې د پیښې ډیری قربانیان د بس سپرلی وه، خو د تیلو د ټانکر دوه سپاره او دوه نور کسان چې په موټر سایکلونو یې سفر کاوه هم په دې پیښه کې وژل شوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې وخت نا وخت دغه ډول مرګونې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاملونه یې د سړکونو خرابوالی او په لویو لارو د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. نږدې اته میاشتې وړاندې په غزني کې د کابل کندهار په لویه لار په یوه ورځ د دوه ټرافیکي پیښو له امله 250 کسان مړه او 80 نور ټپیان شول. دواړه پیښې د بسونو او ګازو د لیک د ټانکرونو ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې وې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټرافیک عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د جدي له پیله په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او 200 نور ټپیان شوي. په افغانستان کې ټرافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ټرافیکي سیستم نشتوالی هغه عوامل بلل کیږي چې له امله یې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي.
اوریدونکو، وا موریدل چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هرات کې د رامنځته سوي ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. احمد شیبر په دې برخه کې یو مرکه کړې ده. په کابل کې د ملي بست ادارې پخوانی رئیس عبدالولي سعید څخه به واورو په دې مرکه کې چې د ملي بسونو د لږ ټکرېدو علتونه څه دي.
خارونو کې تر ډېره حده پورې د موټرونو د وسایطو سرعت کم وي او ترافیکي حوادث منځته نه راځي تر ډېره حده. او که چېرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي هغو کې هم خلکو ته داسې حادثه نه پېښېږي چې خلکو ته زیان پکې ورسېږي، یعنې انسانانو ته زیان پکې ورسېږي.
سات سب کوم وخت کې چې تاسو مسولیت درلود په هغه وخت کې د دې له خاطر سه ملي بس ټکر ونه کې، آیا د څه خاص لارښوونې وي چې له موټروانانو سره تاسو شریکولی او کنه؟
نو ترې هدا موږ چې ډرایور نیسو، اول خو د سې ډرایور نه نیسو چې دغه تجربه کم وي او ډرایوري صحیح نه وي. دا او په ول نه په دو برخه کې موږ ته ډېره حده په د خلکو سره په چلند کې او همدارنګه په دغه لو مسیر کې د تاک په باره کې په دوی کې موږ لارښوونې ورته کولې. الحمدلله په ساري برخه کې تقریبا اکثریت ډریوران موږ معیاري نیول او موږ اصول ورته ټاکلي وو.
تاسو چې اصول مرته ټاکلی دي، ممکن چې دا اصول یو څه توضیح کړي، څه رقم اصول؟
مثلا ډریور به لسنس ولري او موږ خپله امتحان ځنې اخیستی په خپله، کله به چې موږ ډریور استخدامو د هغه لپاره مو ځان ته کمیټه ټاکلی وو، امتحان مو ځنې اخیستی. کوم ډریور به چې ضعیف و یا به ډریوري صحیح نه وه، هغه موږ هېڅ نه نیوای په خپلو ډریورانو په جام کې نه نیوای. او همدارنګه د خلکو سره په نیک چلند باندې چې د خلکو سره په نیک چلند کې او په عین حال کې زموږ په هغه کې په بوی ښار کې زموږ استادګاګانې معلومې وې، کوم سټاپونه د بس معلوم و، تر ډېره حده
د تاسو استادګا ته اشاره وکړه یا تمځی ته. دا شی هم جبري و چې فرضاً یو بس له پامیر سینما حرکت کوي تر میرویس میدان پورې ځي، دی باید په دغومره وخت کې ورسي، وخت هم ورته قید و؟
وخت قید و، خو تر ډېره حده پورې زموږ ښار ته وګورې پورې التحامه ده، نو په خپل وخت اکثریت وخت نه شي رسېدلی. استدګا یعنې د تمځای نه مې مطلب دا دی چې په 1000 مترو کې یا په 2000 مترو کې په دومره اندازه کې یو تمځای دی د سوځېدو یا د خلکو د پورته کولو لپاره یو ځای مشخص تری.
بله، او بخشه په همدغه برخه کې د هدې تمزی پوری زما مطلب دا دی که چېرته لاره خلاصه وی او یو بس ته د سرعت له خاطره تاسو دغه څه لایحه درلوده چې موټروان باید تر ټاکلي وخت مخکې لیوه لآغاز انجام تزان و نرسی استادگات
بطور که در دوائم از موگ هم پا کابل خوار که ترانسپورتی سیستم چه دهی دست میاری روان نده لکه سرکم چه نبو سنه ترانسپورت ستندر ده متاسفانه ده مشکی وقتونه دست یو سیستم داری جور شوه چه موگ خود سیستم بانده ستندر پالیت بلانده پی این میاری خدمات بلانده نوو سم خپل کوشش کوو د دوه نه چې قرار هغه معیار ته دون برابر کړو نو ته ډیره ښه ده پورې موږ وخت هم درته وویل چې زموږ کار چې دی پر ازدحام دی داسې حالت امکان لري بېخي پک شوی نه وي چې زموږ سرک دې خالي وي
سات سب کله چې تاسو مسولیت درلود ملي بس په یوه وختونو کې د سه حوادث ستاسو په یاد دي چې ملي بس ټکر شوی وي او خراب شوی وي
نه د سه معمولی ټکرونه خو یاد کوم موټر سره معمولی دا کې بل هغه خو ته دې خبره ده چې کله نو کله په هی کې خو دا سه حالت نه دی پیښ شوی چې موټر دې زیات تخریب شوی وي او په وخت کې د انسانانو ته زیان پیښ شوی
کله چې به کوم بس ټکر شو بیا چلول کې سره ستاسو چلند څنګه وو که چیرته فرزندای به ملامت وو
په دغه برخه کې یو خو مقابل راي دی زموږ د دې ورانه لپاره دا اصول و چې په بس ته چې موږ د ورانه په دغه ځای کې مسؤلیت ترلود د دې لپاره چې د موټر سره احتیاطي ونه کی نو پر دی راه دا پوری دلتا موگ بیا غصول لارن چه بازی که موتار بیده به احتیاله تا این طریقه تکر سوی نو اغا دیوران و خپلا جوڑا و نو پر دو خاطر بانده موزه موگ ترابیکی ها دسار دید کم
ستاسو خپلا تجربه چده پا کابل شار کی کلا نا کلا آزادی رادو دی ترافیکی پیشو خبر لري او تر لاسه کوي په مختلفو سیمو کې د شخصي تجربه په اساس کا سات سبرته وست علت احساس په نظر څه ښکاري
د څه شي نه د ټکر علت خو تدیر ها ده په د زیات سرعت او بی احتیاطی ده نو په چیر زموږ تاسو د وران احتیاط وکړي او خپل د ریورای ته متوجه شي خپل واسطې ته متوجه شي ان شاء الله دا د ټکر مخنیوي په تدیره خدا وشي
څنګه په دې برخه کې چې پرمختګ محسوس دی او کنه د بهتیا لا هم زیات ده
الحمدلله مخ چې څومره تدیره هدا پورې چې زه معلومات لرم زموږ ترانسپورت وزارت په دې برخه کې ډېر لاسته راوړنې لري چې پر ډیر موټرانو کې جی پی اسونه نصب دي چې د ډیر سرعت مخنیوي کړای دی دا مقصد هغه مرته کې چې مخته کې دی اوس څنګه نو څنګه ګرافې راکم شو یم
اوریدونکو د کابل د ملي بس د ادارې د پخوانی رئیس عبدالولی ساعت خبرې مو اوریدي
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اورید ازادي راډیو سهارنی خبری مجله ده اوس هم یو نړیواله موضوع د اسرائیل پوز د غزي شهر د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنیو پړاوونو د پیل اعلان کړي او ویلي دي چې ځواکونه یې شهر ته نږدې ځای پر ځای سوي دي ډیری فلسطینیانو د جدي خطرونو سره سره په غزه ښار کې پاتې کېدل غوره کړي دي دوی باور لري چې په ټوله غزه کې هیڅ ځای پر رښتیا خوندي نه دی دوی د خوړو اوبو او نورو اساسي اړتیاو له کمښت سره مخامخ دي د اسرائیل د پوځ ویاند ایفی ډیفرین د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې موږ پر غزه ښار د برید لومړني عملیات او لومړني پړاوونه پیل کړي دي او د پوت ځواکونه اوس مهال د غزي شار په څنډو کې ځای پر ځای سوي دي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په غزه کې د پراخ مرګ او ویجاړۍ د مخنیوي لپاره د فوري اوربند غوښتنه کړې ده ورسته له هغه چې اسرایلی ځواکونه په غزا کې د حماس له وسلوالو ځواکونو سره نشته وکړه، د اسرایل د صدر اعظم دفتر اعلان وکړ چې بنیامین نتنیاهو د حماس د اصلي اډو د نیولو او د دې ډلې د ماتولو پروسې د ګړندي کولو امر کړی دی. امریکا او اروپای ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخه دا په داسې حال کې د چې د حماس مشر مرکچی خلیل الحیا د امریکا په ملاتړ د اوربند پلان د بیا پیل او د خبرو اترو لپاره قاهرې ته تللی و. وروسته حماس له اسرائیل سره د شپې تورځني اوربند وړاندیز ومانه. تر دې مخکې په قطر کې د غیر مستقیمو خبرو اترو وروستۍ دوره د جولای په پای کې پر ټپه درېدلې وه. اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس د امریکا د شپېته ورځني اوربند او د یرغمل سویو د خوشي کولو په تړون کې د پرمختګ د نشتوالي له امله یو بل ملامت کړی دی. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه هغه مهال پیل سوه چې د حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. 1200 کسان یې وژل او 251 کسان یې یرغمل کړل. له هغه راهیسې په غزه کې د حماس ډلې پر وړاندې د اسرائیلو مځکنیو او هوایي جګړې تر 1600 زیات کسان چې فلسطینیان دي وژلي دي. په دې سره په غزه کې د خوړو څښاک اوبو او خوندي سرپنا د جدي کمښت سره بشري ناورین رامنځته سوی دی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د اسد یزمری په 28مه نیټه په افغانستان کې د ټنګ ټکور او دینو نورو غونډو پر مهال باندې د افغانستان د استقلال اخیستلو یو سلوش په ژمه کلیزه ولمانځل سو. د دې ترڅنګ د هیواد څخه د باندې په کاناډا، اروپا او امریکا کې هم یو شمیر کنسرتونه او پروګرامونه جوړ سول چې په دې راپور کې جزئیات اورو.
اروپا، امریکا او کاناډا کې په تیرو څو ورځو کې د اسد یزمری د 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 23مې کلیزې په مناسبت بیلابیل کنسرتونه ترسره شول. جاوید امرخیل د اګست په 18مه په دې مناسبت د جرمني په کولن ښار کې په یوه کنسرت کې راڅرګند شو. هغه په دې کنسرت کې د تیر جمهوری نظام د ملي اردو جامې هم اغوستي وې. د دغه کنسرت یو تنظیمونکی رستم سعادتی ازادي راډیو ته وویل،
د جرمني په کولن ښار کې مو د افغانستان د ازادۍ د 23مې کلیزې په ویاړ هم کنسرت درلود. هم د ازادۍ ورځ ونمانځله. ډېر زیات خوند یې وکړلو، ډېره منظمه او ځای لري چې په کولن کې او په ټول جرمني کې د افغان کډوالو څخه د زړه له کومې مننه وشي چې په دې پرتمینه غونډه کې زموږ سره ګډون کړی و.
هارون پاچا او ګودر زازی بیا د اګست په 14مه د امریکا په کالیفورنیا کې په دې مناسبت هنري پروګرام درلود. ګودر زازی د دغه پروګرام په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په شمالي کالیفورنیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د 23مې کلیزې د جشن مناسبت افغان کلتوري ټولنې لخوا پلار اچول شوی و. دا جشن ډېر ښه تېر شو، ډېر په زرګونه هېوادوال راغلي وو او یوه ډېره ښه تجربه یو ډېر ښه مناسبت و. زه او هارون بچا صاحب دواړو پکې ګډون وکړ.
ګودر وایي دوی په جنوبي کالیفورنیا کې هم په دې تړاو یو ګډ هنري پروګرام درلود. خبرې نغمه بیا د اګست 19مې ته کنسرت لپاره د کاناډا تورنټو ته تللې وه. هغې له خپل کنسرت مخکې ازادي راډیو ته وویل،
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو، مشق و تمرین لرم، بعضې پروګرامونه مې دي نو په هغه لګیا یم.
د یادونې ده چې طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې هم د ورځ د سندرغاړو لخوا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره لمانځل کېده. خو دا چې طالبانو په موسیقي بندیز لګولی او حرامې بولي، افغانستان کې له ټنګ ټکور پرته ونمانځل شوه. دا سادی از مریت وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له نیټې سره برابر ده. په 1990 لمریز کال کې په دې نیټه چې د 1999 زیږدیز کال د اګست 19 نیټې سره یې سمون درلود، د افغانستان د وخت واکمن پاچا امان الله خان د دغه هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له همغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم لمانځل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.